سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکي وګړو پر یوه کور د برید پر مهال یې کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت روک شوی وه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د رواني میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی، ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي دي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوی دا سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي، او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د رواني نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمېنه ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واورئ. کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 بلکې وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیمې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس یې دغه برید کړی و. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم ارزولي دي. جنرال سعید وای د نه د مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دې سرغړونه شوې وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي مندل چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د مندل د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي او ادا د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. پینټاګون د دې پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خپور شوی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی و د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وای په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاهین اسماعی، سیمور غلبورس، هریرو طوفان، میوند تلان، د باسیم څپې او د هندوکش عقابان ګډون کوي او 10 ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې دا د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شلو ورځو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان د هند په وړاندې پرونی لوبه د شپږ شپېته منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هیڅ شلو ورځو لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلند او نمیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شلو ورځو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلنکا د یو بل په وړاندې لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. او وروسته خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دیوالی د جشن سره کال د کرونا وبا د خبرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله دي. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سږکال سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولیدنو څخه ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ، څو ګلان، شمې او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د یو برید له امله د وژل شویو کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبار شو او د کورنۍ 10 غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پیښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا 3 میاشتې د دې پیښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه ده چې ژر تر ژره باسي د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو. له دې پیښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حال دا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي وایي له هغې وروسته چې کورې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 15 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې هېڅ ډول نظامي قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په لټون کې ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی وو.
The investigation found no violation.
ریټ سره نه کې موږ نه موندل چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوې. هغه څه چې موندل شوې د ارتباطات په پروسه کې سرغړونه دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي. د دې لامل شوې چې دا پیښه
رامنځته شي.
د هغه په خبره د دوی په لټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم وارسولې. خو د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کول او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ په نښه کړی و. خو وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکز مرکزی قماندانی مشر جنرال کن میکنزی دا ومنل چې د غبرت کې واز ملکی وګړي وژل شو او هغه یو تراژیدی تیر وطن وبنله. د امریکا دفاع وزارت ورسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرت څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان وبژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوط سمدستي وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکی وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو اوري. راپور مو اوریده چې وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او متحد ایالتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د دې مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی و، خو دې ډلې رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپلې کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 14 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په مخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ.
د ازادۍ په څپو کې او د ازادۍ راډیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خپرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبې نه، یعنی د همدغه را روانه شنبه چې بل سبا کېږي، له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لیرې شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټولګډونو حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې یې له 13 کلونو کې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو، خلکو، اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو په تیر 16 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وایي طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي وو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته وسپاري. هغه ویلي وو چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه یې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلي بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي وو چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. دا خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنې عملي کړي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 19 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبې پر اوسه ویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وایي کمرسته ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي لکابله لډیر ستونزې سره مخامخ شي. دوی وایي د پخواني حکومت پر مهال له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودې او له بلې خوا د خوراکي توکو بیې هم کمې وې. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناستې. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم و، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تېرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عوایر نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی له خوا نه کومک وخت وړ، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد بیا وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي هغه حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې ورسره زیات شوی دی، هغه پخوانۍ مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس ورسره زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخواني حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لا سوګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنی پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړې، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو دارنګ نړیوالو موسسو نه خواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چې ځنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سولي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په طور باندې به نشروي، چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به دي دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته، چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هېچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګران دی وان یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی. دومره پیسې خلاصېږي دا سل هم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي، او بیا دا پساران یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدي باندې تصمیم ور وشو هېڅکله به د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کډغه بې ځای لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې به له منځه ولاړ شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځای لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوږ شئ.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د دولسو پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشان وایي دغه کار ته یې ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړی زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت د طرف اومدیم، هم حاجی آقا
زه د دوار لورو خوخه دل ترغلی ما، هم می د حاجی آقا خوخه او هم زما خوخه، ځکه چې ویزه لګښتونه می خوښ نه دي،
اضافه رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وای لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو را کمول او په ودونو کې د بی ځای دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسن زاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځای سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډېری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبې کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخی بیوزله سوی دی، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خوا دی، واده جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان انداسه دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی، دانو واسه نلده چی واده بیو که او کچر دی داسه مثلا دی سجمی واده تر سرسی دار دیر شه بایی با دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورنای و دا بیوزل و کورنای سر دا اقتصاد دیر کمک که.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2,00,000 زیات ځوانان نورو هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
د مازدیګر 4:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همداراز کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې د برید سره قانون تر پښو لاندې نه دی شوی، یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. د اګست له 15 راهیسې چې د کابل د طالبانو لاسته لوېدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیلېږي. د خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالۍ د جشن لمانځل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنګلادیش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنګلادیش کړی وو او 3 منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره یې د 4 منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 5 اوورونو کې 58 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی او داسې تمه ده چې ډېر ژر به په یو ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټیډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د 4 لوبډلو ترمنځ وشي، د 2 نورو لوبډلو په ورزیاتېدو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغه لوبو کې به د شاهین اسمعي، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د لس ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن ویلي چې مینوال کولای شي په وړیا ډول دا سیالۍ په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالۍ د ګروپي سیالۍ په لړ کې به افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تګ چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي نو یا د لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې دوه یې وړي او دوه لوبې بایللې او په دې ډول د جدول په دویم ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یکشنبې ورځ د لوبه مهمه بولي او ازادي راډیو ته یې وویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته ښایي لار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیرې شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف پټاکه، خو افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیګ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګوله وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پورتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یوونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یوونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
تو پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پکې خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابند دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځوړلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که دستی پا سیستماتیک دول راشو دی غاخو نو او دی خلی نشیرو کیگی چه دی غاخو دی پوکی دی زیروالی سبب گرزی. پوکی پا دی مانا چه غاخ دستی کوی لکه اسفنجی کوی چه دیر دستی زر ماتیگی یا زر خرابیگی. نو چه دن لارشی پی مری که یا مری که تخریش منظره اوڑی، دیوالو نا چه دی مری دی اغا تخریشوی بیا میدی تا چین نوزی، میدی که تیزابیت زیادوی، نور چه کم دیر مشکلات دی پدی که بیا چه کلمو تا زی پا کلمو کم دیر نخوال را منظره اوڑی، خپل دی کلمو او دی میدی تخلیه نارمال میتود چه دی چه پقی که باید دا خواره دیر زر پا چلور ساتو که باید دفشی دغینه مخنیوی کوی. نور قبضیت